السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واوري چې طالب چارواکو وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو چاودنو پرته چې تر شا یې بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان امن دی
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه شوې ده. احیانا کوم ځای کې کومه پیښه شوې وي هغه نور لاملونه کېدلای شي.
دا مسله به چې طالب چارواکي وایي د پخوا په نسبت اوس ټول افغانستان امن دی د چارو لوی وکتونکو سره وڅېړو. طالب چارواکي وایي خپل ځواکونو ته نوي یونیفورمونه جوړوي.
درګونې ادارې د دې نظامي برخې وي حتی تلو پنځه ارګانونه کېدای شي جوړ شي ټول.
په خوست کې د صنعتي پارک د رغونې کار بیرته پیل شو.
هغه به فعالیت پراخ وي ځکه مخکې موږ پرې خیشو کورونه کې فعالیت کوو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د غراز د ازادي رادیو د ښځو لپاره د نور بس د ځانګړې خبرونه هم مه هېروئ. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. زما همکاري وړاندې کوي. په افغانستان کې د مرګ ژوبلې له دوام سره سره طالبان صفر ته د مرګ ژوبلې رسیدو ادعا کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې روانې وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشوده. که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه نهو کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي. طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وثیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه شوې ده. اسلامي امارت چې عمومي عفو اعلان کړی ده په هغو باندې ولاړ دي. هیچا ته تهدید نه دی متوجه.
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوځیانو د زورول کېدو نیول کېدو او د لادرکۍ راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا داسې مهال کوي چې کابل کې پرون یوې چاودنې یو خبریال حمید سیغانی هم وواژه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا چاودنه ښایي د اور لګېدنې له کبله په یوه موټر کې سوي وي او د ده په وینا یو تن په دې پیښه کې وژل سوی او څلور ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې بیا د عیني شاهدانو په حواله د وژل سوو کسانو شمیر دوه تنه ښوولی دی. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوه چارواکي په حواله ویلي چې پیښه کې شپږ تنه وژل سوي دي. د پروني چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر انتونیو ویتورینیو له کابله په یوه ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو ناامنیو سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کابله ډیر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړيږي. را روان ژمی به د لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشوده. واشنگتن د اندېښنه د امریکا او چین د ولسمشرانو تر مجازي جلسې مخکې څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره جمعه په دې تړاو له خپل چینایي سیال وانګ یی سره خبرې کړې او پر تایوان یې د فشارونو پر دوام اندېښنه ورته څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د خبره پرون په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د په وینا بلینکن له خپل چینایي سیال سره د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د مجازي غونډې پر چمتووالي هم خبرې کړې او دا غونډه یې د چین او امریکا د سیالۍ د مسؤلانه مدیریت لپاره ښه فرصت یاد کړی دی. ټاکل سوی جو بایډن او شی جینپینګ سبا دوشنبه له لرې واټنه په خپلو کې خبرې وکړي. په ایکوادور کې چارواکي وایي چې په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 25 نور ټپیان سوي دي. روان کال په دغه زندان کې د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د ګوایا کویل ښار په زندان کې د مځکې پر سر د اختلافاتو له کبله د سیالو بندونو ترمنځ تازه شخړه تیره جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بانډ مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشې سو. په زندان کې دغه شخړه تر نن پورې روانه وه، تر هغو چې د پولیسو قطعي زندان ته ننوتلې، هلته یې وسلې، چاودېدونکي مواد او تیره وسایل پیدا کړل. د زندان له ودانۍ د باندې په زغراولو موټرو کې سرتیري هم د امن د ټینګښت لپاره ګمارل سوي دي. او ټاکل سوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت مازدیګر 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې سره مخامخ سي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان او استرالیا پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووتل. د سرش کال په دغه نړیوال جام کې افغانستان 15 مسابقې وکړې چې دوی وګټلې خو درې یې وبایللې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته چې تر شای بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. طالب چارواکو دغه راز ویلي چې امنیت سل نه خوند شوی او د مرجوب لشمیره هم صفر ته راښکته شوی. خو یوازې په دې وروستیو کې په څو ولایتونو کې لیدل شوی چې په 14 کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. ننګرهار او کابل کې وروستۍ 14 شوي دي. نور حال به په دې رپورت کې واورو.
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیز امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب، خو ښکاري چې په دې برخه کې لننګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې له کوچنیو بریدونو ور هاخوا په 500 ځایونو خونړۍ حملې وکړي. د اګست په 26 د کابل پر هوایي ډګر برید چې پکې 178 ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3 د کابل د عیدګاه جماعت تر مخه ځان مرګ برید چې پکې 8 ووژل شول او 500 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 د کندوز د سید آباد جماعت دننه ځان مرګ برید چې پکې 500 تنه ووژل شول او له سلو زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15 د کندهار په فاطمیه جماعت کې وسلوال برید چې پکې 80 تنه ووژل شول او 90 تنه نور ټپیان شول. او د نومبر په 2 په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید چې پکې 25 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. لدی پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ او ځینې نور ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوي چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نخښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د شنبې په ورځ پکتیا کې دوه ښځې چې د کابل د شګردري اوسیدونکو وي په مرموز ډول په ډزو وشتل شوي او په پروان کې هم یو پخوانی پوځي ډګروال په نخښه شوی دی. طالبانو دا وژنې تایید کړي، خو له دې ټولو سره سره د دوی حکومت وایي د تیر په پارتلای امنیت سلسله نه خوندي کړي او د مرګ ژوبل شمیرې صفر ته راښکته کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد الله وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو نا امنیو لامل تیر جګړه او تر خوای شخصي ترپګنی بولی.
زه په زغر د ویلای سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په شهر او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کیږي دا په هغه هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغه سي اشغال نه وي تیر سوی. په هغه هیوادونو
د افغانستان یو شمیر فعال قشر هم په نخښه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي ورچ سیمه کې د پرونی 14 یو قرباني هم خبریال حمید شیغانی وو. هغه په افغانستان کې لبیلابیلو رسنیو سره کار کړی وو او تر خوای میرمن فوزیه وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا تیرو نږدې 2 میاشتو کې دویم خبریال دی چې وژل کیږي. د دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په 2 خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. هو به هو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې مرموزي وژنو او د مقناطیسي ماین چاودنو زور واخیست خو پرای چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنول. خو اوس مهال که څه هم د ځینو هغو چاودنو مسؤلیت چې مرژوب لی زیاتره پړی داعش مني، خو طالبانو په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې حکومت ته یې دا ډله ګواښ نه دی.
و امریدل چې طالب چارواکي وای د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې لورستو 14 نو پرته چې تر شاید دوی په وینا بیل عملونه دي اوس ټول افغانستان په خوا په نسبت امن ده. لکابل هدې سیاسي او حقوقي چارو پو ودیر اصافه هم را سره مل شوې ده. اصافه سب خبرونه ته خره لست
ډېر مهرباني مننه ده از خدمت کې حاضر ما
صفای صاحب د طالب چارواکي چې وای د پخوا په نسبت افغانستان سلسله نه خوندي شوی دی ایوازې څو د امنیتي پیښې شوي په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې د دوی په وینا د بیل عملونه دي. تاسو هم سره موافق یاست چې د پخوا په نسبت افغانستان امن دی؟
بالکل زه دا وایم چې نظر په هغه به امنیگانو چه پخوانی ریژیم که وجود درلوده پا آقا ترتیب قطعا به امنی نشتا او سلط بسلو که پا امن که ده مگر سلط بسلو که مطلق خامورتا نشو ویله ولی چه دقیقه پیش لکتاسو چه او ری دا چی دی یا دایشان دی یا حتو چی دی دوی دی پخوان دلتا رگزی چی ویو نو اوس که دوی فشار راوری یا ده پاکستان ده خوانه یا ده غرب ده خوانه با طالبان و پروژیم نو ده پیش با ارتا ایجادهی مگر استدلال ده طالبان رو داده چه که دایش چه غواری که دوی غواری مطلق اسلامی نظام منگ راوست ده چه راوست دوی به ایدیالوژیتی ده ساورد نلری چه ده پیش رو تایدامه ورکی او منگ بیا پلخه کلی او پیشنو او لمن ده ارو
چه هست شده
پیدا
کو پلاس رایچی. بله سبا وقت ده طالبانو ده رسیدو دری میاشتی پوره کیگی ده اگست پا 15 دوی کابل وونی و پا راپور که مو ده یو طالب چارواکی دا نظر واورید چه افغانستان که کلونه کلونه جنگونه شویدی او له جنگونو روسته ده ناامنی در دول پیخی چه چه پا افغانستان بلکه پا نور ده نری پا هیوادونو که هم تقریبا معمول دی خوی او چه پا افغانستان که بزیادی وی آیا دیده هم تصور که ده چه که طالبان وقت ورسیگی در دول پیخی با بیا هم تکرار شی یعنی دوام با عمومی لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل
او موږ ته مراجعو کو چیرې حادثاتو ته مخکې طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویل چې یوازې طالبان نه دي دا شل که یو ویشت ګروپ دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګیږي نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري مګر هغه داعشیان چې ډېر قهرمید او کلک د هر نوه پرنسیپو د انسانیت رفتار کوي کیدای شي چې هغه باز دا یو کې بقایای پاتې وي ولی چې اصل مرکز یې په ننګرهار کې له منځه لاړ نو هغه ځای ته چې بعض ځینې ګروپونه یې پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره ادرس پیدا کړي او له منځه یوسي.
صفای صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په پخواني حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې له شلو ډېر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان خلک طالبانو ته ډیر هلمن نو چې د باغ زواک وی چې وکول شي افغانستان امن کی دغه ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډیر په وضاحت وکړي چې افغانستان امن کړی خو نه شو کولای له طالبانو دا توقع کیدل چې باید افغانستان امن کړی او لکه څنګه چې دوی وای اوس تقریبا 14 یا هغه د مرجوب لشمیره 0 تر رسیدلې ده. علت څه دی چې طالبانو ونه شو کړلی؟ آیا نور عواملونه هم تر شا شته ده؟ اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته ور وګرځي؟
خامخا مخالفو ډلو ته مګر زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش کړي او د هغو پسې څوک لاړ شي هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي دوی شاید دغه جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني ځایونه یې هم ورته پهنښه کړي او وظیفه یې ده چې دغه لمنګي کې او د افغانستان خلکو د دوی ملت ته باید وخی چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه وتی. نو دا عناصر چې طالبانو سره خپل مخالفت کوي فکر کوم چې دوی دومره قوت لري چې خپل مخالفین په ټولنه کې لمنګي وتی. او علت او دلیل هم دا دی چې طالبان سره راغلي دي چې بیرته د دوی بالاخره راغلل او کابل وو. دوی د ملت نه د اطرافو نه شروع کړي د ولسو نه شروع کړي هر پیغام رسول دی. نو دوی که مخالف داسې قوي نه شي لرلی چې برالی په مقابل کې ودرېږي او اظهار د مقاومت او قدرت.
یوه لنډه پوښتنه، افغانستان چې څلوېښت کاله په جګړو کې و، د له جګړو نه د وتلو او په دې هیواد کې د امن د ټینګېدو لپاره فکر نه کوي چې طالبان به بهرنیو مرستو ته د امنیت په برخه کې هم اړتیا ولري؟
خامخا به ضرورت لري. او یو څه ویلی شو چې د اخري کال ټول 9% د امریکایانو طالبانو د عملیات د لاس لاندې وو او هر وخت یوغوی وتلي دي که یو څه وسله یې وړي وړي به وي که نه نورو طالبانو ته پرېږدي دي. او د افغانستان که 3 لکه عسکر وو که 1 لکه عسکر وو یو ټوپک یې هم ځان سره نه دی وړی، یو عسکر هم دوی مقابل کې درېدلی نه دی. ټول طالبان ته پاتې دي، ممکن هغه ورته کفایت وکړي خو خلک باید ورته وروځي د خپل د منځ نه چې هغه استعمال کړي د دښمن په مقابل کې.
ډېر مننه کور ودان د سیاسي حقوقي چارو پو او ډېر صفای و چې د په افغانستان کې د امنیتي موضوع په اړه چې طالب چارواکي وایي اوس د پخوا په نسبت ټول افغانستان امن دی، یوازې په څو ولایتونو کې چاودنې یا د امنۍ پېښې لیدل شوي چې د دوی په وینا هغه هم تر شا نور عوامل دي. په دې اړه خپل نظر راسره څرګندوو. ازادي راډیو اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په مکلي اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان سوداګرۍ او پنګونې خونوای له ایران سره صادرات او واردات په نارمل ډول دوام لري. د دې خونې مرستیال یونس مومن نزدې رادیو ته وویل چې افغان سوداګرو د روان کال لپاره تر اوسه ایران ته 8 میلیونه ډالر صادرات درلودل او واردات هم 1 میلیارد ډالر ترسیږي. ښاغلی مومن وایي افغان سوداګرو قیمتي کاڼي، وچ میوه، د څارویو پوستکي، مالوچ، زردالو او ځینې نورې میوې صادرې کړې دي او برقي وسایل د تولیداتو لپاره خام مواد او نفتي او خوراکي توکي وارد کړي دي. د خغلی مومن په خبره د طالبانو له واکمنېدو سره د یوې میاشتې لپاره له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه بنده وه، خو دا بهیر اوس بیرته عادي شوی دی. د افغانستان بانک مطبوعاتي مسؤلان وایي د بانکي ستونزو د حل په خاطر د دوی په هڅو ځینې ستونزې حل شوې، خو په ځینو برخو کې لا هم ستونزې شته. د افغانستان بانک مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو رالېږلي کتبي پیغام کې ویلي د دې بانک رهبري د خصوصي بانکونو له مشرانو سره منظمې ناستې لري او هڅه کوي چې خلکو ته له بانکونو څخه د پیسو په اخیستلو کې اسانتیاوې برابرې کړي. په پیغام کې خلکو او سوداګرو ته ډاډ ورکړل شوی چې ډېر ژر به شته ستونزې هم حل شي او خلک او سوداګر به وکولی شي په اسانه له بانکي چارو استفاده وکړي. د افغانستان بانک داسې مهال د ستونزو د حل خبره کوي چې لا هم ډېر خلک په ساعتونو انتظار کوي چې خپلې پیسې له بانکونو څخه واخلي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه، یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله، یوه یورو 104 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 121 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1000 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار 501 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. طالب چارواکي وایي خپل ځواکونو ته به په یونیفورمونو کار کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د مهال چې یو شمېر طالب ځواکونه یونیفورمونه لري هغه موقتی دي او دوی به خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول نوي یونیفورمونه جوړ کړي. دا وخت وسلوال طالبان ځینې یونیفورمونه کاروي چې هغه موقتی دي. دوی دوی په وینا او ځینې په ملکی جامو کې ګرځي. د خلکو غوښتنه هم د طالبانو له حکومت هم دا ده چې خپل وسلوال سره منظم کړي. د دوی په خبره کې داسې ونه شي هر څوک د طالب په نوم د طالب څخه په استفادې خلک ځورولی او ورته ستونزې جوړولی شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان پلازمینه کابل نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو لاس ته پریوت. په لومړۍ ورځو کې د دوی وسلوال په ښار او واټونو کې کم لیدل کېدل، خو کابل ښاریان وایي دا ورځې شمیر ډیر شوی دی. دا چې په کومه بڼه د ازادي راډیو خبریالانې راته وایي. د کابل له کارتینو سیمې څخه زموږ همکار خپل د سترګو لیدلې حال را سره شریکوي.
پولیسو شین رینجر موټر و چې تیر شو، د دې موټر شاته برخه کې څلور کسان ناست وو، دوی وسلې هم درلودي او ملکی لباس یې اغوستی و، یعنی کمیس او پرتوګ ورسره. د دې موټر په مخ کې سیټ کې او د مخ کې سیټ تر شا څلور کسان دلته هم ناست وو، دوی هم عادي لباس او وسلې له ځان سره درلودلې.
خو آیا په ټول ښار کې وضعیت هم داده او طالب وسلوال ټول بیونفرم دي؟ د ازادۍ رادیو بل خبريال له عبدالحق څلور لاری څخه.
دلته چې کوم وسلوال طالبان ګورو زیاتره یو ډول یونیفورم لري، تقریبا په خواني ځواکونو ته ورته دي، خو بڼه یو څه بدله ده، لمندار کمیسونه له پتلونونو سره، خو ځینې نور بیا چې په موټرو کې ګرځي دوی بیا جمپرونه او پتلونونه لري، سم لکه د پخوانی کمانډویانو په شان.
په ټوله کې د طالب وسلوالو د یونیفورم نشټون یا د یو شان یونیفورم نه درلودل هغه موضوع ده چې کابل ښاریانی اندیښمن کړي دي. دوی وایي د ښاری نظم د ګډوډۍ دوه ترڅنګ هر څوک د طالب له نوم په استفادې سره خلکو ته سرخوږی جوړولی شي. چې خپل طالبانو هم مخکې تر دې په دې خبره یو ډول اعتراف کړی او ویلي چې د خپلو لیکو تصفیه یې پیل کړې ده. د کابل خر اوسیدونکو محیودین وای روان وضعیت ډیر اندیښمن کړي دي.
ولا دی فهمون ډیر اندیښمن کړي په دې شه په دوست نه معلومیږي چې طالب څوک ده، د نظامی څوک ده، واغه شخصي نفر څوک ده. نو کده ته یو منظم یونیفورم جوړ شي، یو منظم قطار کې هغه شي، نو دا ټول خلک خپل دولت خلک پیژني، هغه به پیژني. ورور د څه ګډوډي خو دا خپل د نظام په تاوان ده، د ملت په تاوان.
د کابل خر بل اوسیدونکو سید اکبر بیا وایي دا ستونزه یوازې په کابل کې نه بلکې په نورو ښارونو کې هم ده.
بد مرغ اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ټولو لوی ښارونو کې کم طالبان چې دی هغوی ځانګړی یونیفورم نه لري، امنیتي برخه یې معلومه نه ده. د یو طالب او یو غیر مسؤول وسلوال ترمنځ به تاسو توپیر ونه شئ کولای. ښه به دی چې دوی ته ځانګړی یونیفورم وټاکل شي او د یو طالب او غیر مسؤول وسلوال یا نورو ډلو توپیر باید وشي.
طالب چارواکي بیا وایي خپل ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمیر طالب ځواکونه یونیفورم لري دا موقتی دی او دوی به خپل بیلابیلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول یونیفورمونه جوړ کړي.
یونیفورم ضرور ده، ان شاء الله موږ هم د ځواکونو په ټول یونیفورم ترتیب کې به دې باندې کار روان ده او دا اوسم چې استفاده کوو د موقتی یونیفورمونو دی، خو بیا هم درګونی ادارې د نظامی برخې او حتی تلو پنځه ارګانونو کې د جوړ شي ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه دی، اردو داسي پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کې د یونیفورمونو ولري.
خو ښاغلی مجاهد دا نه وایي چې طالب وسلوال به ټول کله په یونیفورم شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو مخکې د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت خپل بیلابیلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو هغه مهال یاد یونیفورمونه په بازارونو کې هم موندل کېدل چې د وخت حکومت وسلوالو مخالفینو ترې په استفادې بیلابیل بریدونه هم کړي وو. وروسته بیا یو شمېر دا بازارونه د هغه مهال د حکومت لخوا وتړل شول. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال شاه محمود میاخیل د یو نظام د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د یونیفورم درلودل مهم بولي، خو د کنټرول په میکانیزم هم ټینګار کوي.
د یو نظام لپاره یونیفورم درلودل بلخصه امنیتی او دفاعي قوتونو لپاره نهایت مهم دی چې هغه دسپلین رامنځته کوي او د هر ادارې وظایف مشخص کیږي چې پولیس سره یونیفورم واغوندي اردوی څه رقم ولري او امنیتي ملي څه رقم ولري. اما مشکل په افغانستان کې دا ده چې و زیاتره دغه یونیفورمونه جالیم جوړیږي، خلک یې د بازار نه ملاسره اړولی شي او هغې نه سوء استفاده هم کېدلی شي. نو د یونیفورم سره د هغې د کنټرول میکانیزم هم نهایت مهم ده چې د یونیفورم نه څوک سوء استفاده ونه کړي.
د یادونه ده چې تیر جمهوري نظام که څه هم خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو ډیر ځله د دغه یونیفورم د اغوستلو او ورنه د استفادې پر څرنګوالي نیوکې هم کړي. په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کاروونکو به وخت په وخت په دې اړه لیکنې او تصویرونه خپرول. خو په دغه هیواد کې د مجاهدینو تر واکمنېدو د مخه جمهوري نظام بیا د کابل ګارنیزون پورې اړوند د ښاري انضباط په نوم ځانګړي ځواکونه درلودل چې د نظامیانو یونیفورم اغوستل او ورنه د استفادې ډیسپلین او اصول کنټرولول. انډیر زلا لیدل شي و چې د انضباطان لخوا د ښار په واټونو لوړ رتبه افسران هم د عسکري قانون او ډیسپلین خلاف یونیفورم اغوستلو له امله درول شوي او سرغړونې ورته په ګوته شوي وي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي راډیو د بحث هر ونې د یک شنبه پورس د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پوري په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د نور بس د ځانګړي خبرونه د ازادي راډیو مهروي په خوست کې د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې په دې وروستیو کې درېدلی او بیرته پیل شو. دغه صنعتي پارک چې په 440 جریبه ځمکه کې جوړېږي د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله له پایله ودانیز چارې د ځنډ او خنډ سره مخامخې وي. په خوست کې تر اوسه ډېرې صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په فعالیت کوي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه کوي چې د صنعتي پارک په جوړېدو سره به د فعالیتونو ساحه هم پراخ شي. نور حال د نجیب الله خیل پرپورت کې
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې له 2 میاشتو ټکنه شوی و لسره پیل شو. چارواکي وایي په صنعتي پارک کې د تولیدي فابریکو او کارخانو په فعالیدو سره به د خصوصي سکتور د میلیونونو ډالرو د پانګونې ترڅنګ 15,000 کسانو ته د دایمي کار زمينه برابر شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال سیاف آزادۍ راډیو ته وویل د صنعتي پارک په پرانیستي سره به د پانګوالو د فعالیت ساحه پراخ شي.
موږ د پارک صنعتي په ابتدا سره به د موږ فابریکادارانو د کار د فعالیت ساحه زیاته شي. هغه به فعالیت پراخ وي، ځکه مخکې موږ پرې خیشه کورونو کې فعالیت کوو نو موږ د فعالیت ساحه محدوده وه، موږ غټو فابریکو هلته فعالیت نه شو کوای. نو پارک صنعتي چې ده زموږ د خوست ولایت د فرډیر مفید ده.
په خوست کې د غیر الکولي مشروباتو د یوې فابریکې مسؤل شیر محمد عابد وایي صنعتکارانو د ځمکې د قیمت او خدماتو یو اندازه پیسې حکومت ته تحویل کړي، خو کار ورباندې نه دی پیل شوی.
او په دغه پارک کې به د سوډي کارخانې دي، د مشروباتو دي، او د دوایي دي، د رختو دي، د ډیر شي تقریبا 240 شرکتونه دي، 240 رقم ته کارخانه په داز کې فعالیت کی. او وشپت شرکتونه دي 500 پیسې ته ویل دي تقریبا 35 میلیونه اپوتې دي تر اوسه پورې مصرف شوی نه دي. او تیر دولت او خندونه لرل سنځي لرل اوس خو امارات اسلامي ده، یدن موږ غوښتنه کو چې جدي اقدام وکړي چې د خلک څوار لس کوله وزوریدل نور د تجارتونه و نه زوريږي او دلته کور روان شي.
په خوست کې صنعتکاران، پانګوال د شرکتونو، کارخانو او فابریکو مالکان وایي د صنعتي پارک په فعالیتو سره به په دې ولایت کې د بیکاری کچه راټیټه شي. د نام افغان شرکت مسؤل نور الله وایي کچېرې په دې صنعتي پارک تولیدي فعالیتونه پیل شي نو تر 15,000 کسانو لپاره به دایمي کارمندونه وشي.
تقریبا د اوتونه تر 15,000 پرایمنګ سره مزدورون کارګر په دا فابریکې کې بوکور کې چې د خستفولو پر او د خوست پر ډیر ویاړ ده. ټیل تجار، پنګوال، صنعتکارون دې تلواله دي چې دا به ان شاء الله بیا دا مشکل نرسي او نر غبو کې پنګونه بو کې خوست کې او نر فابریکې به جوړه.
بلدور ته په خوست کې طالب چارواکي پنګوال ته ډاډ ورکوي چې د دوی د پنګونې لپاره به ټول لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. خوست والی محمد نبی عمری د صنعتي پارک د کار د پیلېدو په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته خبرې کول په اوسنی وخت کې د هیواد صنعتي کې دوله لپاره هر ګام ځانته ارزښت لري.
الله تعالی د داسې پارکونو په دوی باندې جوړ کړي
چې په ملیانونو خلک په یغې کې مشغول شي. او زموږ په ولایتي اداره باندې چې کوم خدمت د دوی کېږي، موږ هغې ته آماده یو چې هغه به انشاءالله د دوی سره کوو.
یاد دیوی اوس مهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوست کې شاوخوا 210 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروستیو په مستقیم ډول 8500 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس د خامو موادو د کمښت او په بانکونو کې د کافي پیسو د نشتون له کبله تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمیر هم نیمایي ته راښکته شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې نور بس د ځانګړې خبرونه مه هېروئ، خو تر هغې مخکې به ستاسو په غږ د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې څو پیغامونه واورئ، خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
که څوم لجمی راهیسی په کابل او ننګرهار کې د لشت لره نه هو کسانو د وجل کېدو او شلو نورو د چپ کېدو راپورونه ورکول سوي. طالبان ادعا کوي چې تر پخوا په افغانستان کې د مرګ ژوبل اندازا صفر تر کم شوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالی او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابله په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړي دا خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماټیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشو ده. واشنگتن دا اندېښنه د امریکا او چین د ولسمشرانو تر مجازي جلسې مخکې څرګنده کړې ده. په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږته لږه 18 بندیان مړه او 25 نور چاپیان سوي دي. ټاکل سوي د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دوړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټیډیوم کې سره مخامخ شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه شکوفه ام دې لمن ولایت لشکرګا شهر میاری کنیولیرا ما ورزادی د دې صدا پیغام سپتومه چې زموږ لپاره د شونځي فرانس د طالبانو د مشرانو سمدا ایله ده چې موږ ته به شونځي اجازه راکړي چې موږ شونځي فرانس نو شخص روانه شاورې دن کې او شو حکومت او کې داسې حکومت او نه کې چې هم شې زوري هم نه نه زوري دای فما
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه ز اسد الله ستاسو په اړیکه کیم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي. وبنسته او خلک دونه په عذاب کې خپل ټول مواشي خرڅ کړي ده او خپل ځمکې خرڅوي، خپل شمسیانی خرڅوي، واټر پمپانی خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بل خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هیڅ پسته نه لیدل کېږي. چیرې ولاړ شو، چیرې واړه وو، چیرې خپل ګزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نشو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوه بوجۍ وړه ورکړه شوي ده. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه وه. نو دغه زما زغ دی لوړ مقامات پورې ورسوي د خدای په لحاظ دی منطقو ته دی څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین روان دی. 1 متر یو نیم 1.5 متر به یو څوک چې غټ سرمایه‌دار یا هغه به برما وهي. دغه څخه به یو 2 انچ اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو 2 جیرې په 3 جیرې په کښتو کې. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم ګزاره په کېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دی. تکه تکه دی، تکور تکور دی، در به در دی. هیڅ څوک پوسټونه نه کوي. اوسنی طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپلو پوسټونو په خپلو ځایو کې ځای پر ځای دي. د هغوی خپل یو گزاره په یو طریقه لا سره وړي. نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ ځغ د خپور شي چې دغه لوړ مقام زموږ ځغ واوري او دغه منطقې ته څه پام لرنه وکړي. او السلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. نور بس دی.
شکست سکوت.
ازادي راديو ته شرغ لاست زملالي بشريم ازما تخنيکي همکار شفيق ايار دي پدې خبرونه کې نن پر دې موضوع خبري کوي چې هغه افغانان چې انزورګران وو او د نقاشانو په توګه کار کاوه د افغان حکومت له سقوط وروسته په څه حال کې دي. شذینه مجسمه جوړونکي نقاشان او هنرمندان د خپل راتلونکي په اړه څه اندیشنه لري؟ پر دې موضوع باندې موږ له نقاشي دریا پاریسا سره نن خبري کوو پدې خبرونه کې. دریا جان ډیره مننه چې وخت مو وایستي.
خواهش میکنم، سر تشکر از اینکه برام فرصت دادین کم رایتن صحبت کنم.
که تاسی په لومړی سر کې موږ ته دغه وایست چې تاسی څه ډول نقاشی کوئ، ستاسو هنر په کومه کټګوري کې راځي؟
معمولا طیف یا گروه یا سبک رسامی ما تقریبا یک چیز جدید از طرف افغانستان. من برای قهوه کار میکنم، رسامی ما زیادتر تمرکزش هم رسامی هایی که برای دوستا یا برای کسایی که خواسته باشن برشان انجام بتون امرای قهوه انجام میتون. مهمی که اگر رسامی های اعتراضی باشه و ما یک آگاهی بخواییم به جامعه بتون، ما یک اعتراض بکنم نسبت به جامعه، اونا رو من برای قهوه انجام میتون رسامی را. و بعد از او رسامی های دیگه هم هستن که دیوار نگاری است که روی دیوار ما طراحی میکنیم و سبک دیگه هم کار میکنیم که معمولی است، یعنی امرای آبرنگ یا آبروغن که بسیار معمولی است و سبت کار من همی چیزا در بر میگیرن.
پا دوغ رسامیانو که ستاسی موضوعات تر دیره چی دی یو مورد که تاسی مشت تشریکی؟
در شرایطی که ما زندگی میکنیم، اما رقم که میخوام این وقتی که آدم هنرمندای مختلف از جامعه های مختلف از کشورهای مختلف آدم آثارشون رو ببینه، میتونه پی ببره که کشورشون در چی یک وضعیت حالت بسر میبره. و میدونیم ما با رسامی های خود و با کار خود بیشتر میخواییم مخاطبانی که در دیگه جایی هستن و یا زندگی میکنن کارهای من رو ببینن بفهمم که کشور ما در چی حالت بسر میبره. و میدونیم اکثر موضوعات کارهای ما روی مسائل دادخواهی بر زنا و بر اطفال است یا یاداوری انسان ها که کل مال تقریبا به یک نحو مشغول شدیم به تکنولوژی با طراحی کردن آثار طبیعت. ما میخواییم یاداور شویم بر از اینا که ما نباید اینا رو فراموش کنیم.
در یجانی لکل چی افغان حکومت سقوط وکر لها غرا حسی استاس پجوند که در یوی رسامی پتوگا چمره تغییر را غلی دی؟
تغییرات بسیار آمده. قبل از این که حکومت سقوط نکرده بود مردم زیاد به هنرمند اهمیت نمی دادن. همون زمان هم دغدغه مردم یا فکرشان تلاششان برازی بود که زنده بانن و یک لقمنان پیدا کنن. بعد از سقوط حکومت هم همی مسئله دو برابر شده. مردم بیشتر از قبل زنده سعی میکنن، کوشش میکنن که زنده بانن و نان پیدا کنن. دیگه در این شرایط چطور میتونه هنرمند چی رقم یک زندگی میتونه داشته باشه؟ زمانی که مردم تمام تلاششون بر پیدا کردن نان است، اصلا فرصت برازی پیدا نمیشه که مردم به هنر فکر کنن یا به رسامی بپردازه. خب هنر وقتی ما میگیم منظور ما از تمام بخشایش است، آواز و تئاتر و فیلم و تمام چیزا. یعنی فکر کنید که برای هیچ کدام از اینا دیگه فرصت و فضا باقی نمیمونه. مسائل مثل جنگ و گرسنگی نه تمام وقت به خود اختصاص میتن و نه برای هنرمند نه برای کسایی که مخاطب از اوناست همین فرصت ازشان میگیره که در مورد هنر بخواین فکر کنن. اگر چی که طالبا تا حالا در مورد هنر کدام موضوعی نگرفتن، تال نگفتن که باید هنرمندا کدام کار بکنن، منظورم البته در مورد هنر رسامی، اما بعد از دنی جدای از این مسائل هم ترسای وجود داره. تغییرات آمده، مثلا ما احساس میکنیم که دیگه نمیتونیم آزادانه در مورد سوژه های خود بپردازیم، آزادانه نمیتونیم در مورد مسائلی که میخواییم فعالیت بکنیم یا رسامی بکنیم به خاطر ترس از اینکه مبادا توبیخ شاییم از طرف اونا یا مورد قبول از اونا قرار نگیره. به میدونی تغییرات هم در زندگی ما آمده در کنار چیزهای دیگه که براتون گفتم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در قسمت سوژه کارهای ما وی که دیگه مثل قبل حتی آزادی بیان آدم در هنر هم دیگه نمیتونه احساس کنه بعد از این و ترس توبیخ شدن در هنر هم ما احساس میکنیم. حالا
ډیرې رسامان خپلې تابلوګانې په ګالریو کې ایږدي. ستاسو په نظر آیا دغه کار اوس تاسو کولای سي؟
متاسفانه ما یک چیز باید یادآوری شم که یادآوری کنم که از وقتی که طالبان وارد افغانستان شدن مردم با یک ترس وحشت عجیب و غریب روبرو بودن و متاسفانه بسیار هنرمندای خوب ما آثار بسیار نفیس و گرانبهایشون از بین بردن از ترس از اینکه خود نمیفهمیدن چی قرار است شود. کارگاه های رسامی خود از بین بردن، و به نظر من می وقت که تفضل مجازی هم پخش شد، افکار دیگه هنرمندان ضعیف شد، روحی دیگه هنرمندان هم ضعیف کردن. واسه که ببینید حتی اگر هنرمند خواسته باشه که دوباره برای یک نمایشگاه رسامی جور کنه و تابلوهای خود در اونجا قرار بده، اگر خود هنرمند تلاش کنن، به نظر من مردم دیگه علاقه یا فرصت ازیره ندارن یا زمان ازیره ندارن که اونجا مراجعه بکنن و فرصت ازیره. و همچنان امور رقم که قبلا گفتم، مشکلات اقتصادی و تلاش برای زندگی کردن باعث میشه یا مانع از اینا میشه که برن و به هنر بپردازن. پس فکر نکنیم که مردم علاقه مندی داشته باشه، مخاطب علاقه مندی داشته باشه که بره و خریداری بکنه از اینا و یا هنرشون ببینه.
در یجان تاس یادونه وکړه چې ځینو کسانو چې هنرمندان وو، رسامان او نقاشان وو، هغه خپل ځینی آثار لمنځه یوړل. کدا سی یو کیسه یا دوی راته وکړي چې څه ډول رسامي لمنځه یوړي او دوی ولې دومره بیریدل؟
ببینیم، به خاطر تصویری که از دوره قبلی حکومت طالبان داشتن، شاید امی باعث شده بود که ترس داشته باشن، چون زمان مرقم که میفهمین در کنار رسامی بسیار چیزای دیگه منع شده بود و مردم که از این امر سرپیچی میکردن، توبیخ میشدن یا مجازات میشدن. همین باعث شد که اونا تابلوهایشون از بین ببرن. و این که دوستای ما هم، کسایی که من باشون در ارتباط هستم، اونا یک از فضای مجازی ما دیدیم. ببینیم، به خاطر از اینکه کشورها، یک سلسله کشورها هنرمندان رو شروع کردن به خارج کردن از کشور، همین یک ترس بلهره را در دل هنرمندایی که در افغانستان هنوز ماندن انداخت و همین باید شد کنها یک رقم ناامید شد و نسبت به کارشون فکر کنن که اتمن کنن فضا بسیار وحشتناک است برای هنرمندان و تابلوهایشون از بین بردن. به خاطر از اینکه میفهمین، به نظر من بیشتر تابلوهایی که از بین بردن، اکثرشون تابلوهایی بود که مثلا یک پورتریت بود یا از رسامی از صورت بوده که خودتان میفهمین که از لحاظ شریعت و مرقم که طالبا به او باور دارن و به مردم گفتن، اجازه نداریم که ما از اونا از او بخش تراحی کنیم. بیشتر او تابلوهای خود از بین بردن.
آیا تاسی پوهیجی چی مجسمه سازان هم لافغانستان و تلی دی نور هاگوی بیریج زکه چی مجسمه جوړول، رسامی کول یو ډول هنر دی چی هر چو که نلری او دوی شایی بیره درلوده چی لدوی سر به ناوره چلند وسی دی طالبانو پراتک سر؟
چیز دیاد از آدمای فرهنگی از افغانستان خارج شدن که مجسمه سازا و هنرمنده و قشر بسیار که شامل طیف همی هنر افغانه می شد از افغانستان خارج شدن. به نظر من از هر ای گروه تعداد بسیار زیاد از افغانستان هستن و تعداد بسیار کم هم باقی ماندن که اونا با فکر فرار کردن هستن و یا با فکر ازیستن که چطور شغل خودم ما میتونیم تغییر بدیم، چون در این آینده نزدیک من نمیتونم امیدواری بر از این ببینم که هنر دیگه کدام بازار داشته باشه در افغانستان. من نمیگم که آدم باید کاملا ناامید باشه، اما به نظر نمیرسه که در این آینده نزدیک کدام چراغ امید برای هنر دیده شود. اونا هم رفتن، کسای دیگه هم با فکر ازیستن چطور خود از اینجا بیرون کنن.
احساس لري دا هم دا اوس محل د یو رسامي په توګه
ببین، احساس ناامیدی و مایوسی را ما در تمام دوره هایی که در افغانستان زندگی میکردیم داشتیم و داریم، چون هنرمند به اینکه قدر نداره، مردمی که مشکلات دیگه دارن و پایه های اساسی زندگیشون تخریب شده، از اونا نمیتونن توقع داشته باشه که به هنر توجه کنن. و اینکه هنوز مردم هنر به عنوان صنعت نپذیرفتن، یعنی که فکر نمیکنن که هنرمند نیاز به خوراک و پوشاک و مسکن زندگی داره. و مثلا براتون یک مثال میزنم، اگر ما بخوایم از یک رسامی خود دستمزد بگیریم، اما برای کسی که میخوایم رسامی انجام بدیم، اونا میگن که خب این رسامی تنها قلم و کاغذ بوده، قیمتش مثلا 10 افغانی، شما چطور از این بالاتر میگیرید؟ و ببینید، همین هنرمند مایوس میکنه که چطور مخاطبش فقط ارزش قلم و کاغذ میبینه، چرا ارزش امو وقت و حوصله و انرژی که سر از کار مونده اون رو نبینه. هنرمند دل سرد میشه، احساس بد و بی‌ارزش بودن برش دست میاد. اون قسمی که قبلا ما داشتیم، حالا هم داشتیم، با این تفاوت که یگان تغییرات دیگه هم در کنار شما ده که مشکلات اقتصادی و اجتماعی است، احساس خوب نداریم. امیدوار هستیم یک روز ما به جای برسیم که دیگه دغدغه هنرمندای چیزای معمولی و ناامید کننده نباشه و در افغانستان مثل جای دیگه هنرمندان قدر و ارزش داشته باشه و مردم به عنوان یک هدیه ببینن به اونا.
تاس چې لخپل او شذینه همکارانو یا هم سنفیانو سره خبرې کوي له دوی سره په تماس کې کیږي، دوی څه درته وایي؟ له دوی سره تاسو پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟ آیا دوی هم ورته احساس لري؟
من بسیار با هنرمندای خانمان در ارتباط هستم، چون در دهی شرایط معمولا کسایی که در یک شغل قرار داشتن راحت‌تر میدانن هم دیگر درک کنن. ما میتونم بگم که بسیار ناامید هستن به خاطر از اینکه امور رقم که قبلا براتون گفتم نمیتونن کدام جایگاه هنر را پیدا کنن در آینده ها و همین اونا را ناامید میسازه و ای که دیگه فکر نمی کنن که مثل قبل بتونن یک درآمد ناچیز داشته باشن از هنر. میتونم بگم که شرایط از اونام چندان مساعد نیست، امیدوار نیستن قدر برای آینده. نی قبلا کدام ارزش خاص برای هنرمندا گذاشته میشد و ایرم متوجه باشین که ما خانما به خاطر رسیدن به یک جایگاه باید 100 برابر بیشتر از مردا تلاش کنیم و حالا در کنار چالش های دیگه هم برای زنها اضافه شده، بیرون رفتن از خانه، دست و پنجه نرم کردن برای مشکلات بیرون، ترس هایی که وجود داره، نامی هایی که آل جدید در افغانستان ایجاد شده، تمام از اینا یه عوامل دست به دست هم میتن و یک سلسله مشکلات جدید برای خانم ها ایجاد میکنه و میان باعث نگرانی ذهنی و ناامیدیشان میشه.
د رسامی په برخه کې تاسو په کوم ځای کې زده کړې کړې دي؟ آیا کړې مو دي کنه؟
خوشبختانه من هنر رسامی را به عنوان یک هدیه خدادادی میبینم برای خود، به خاطر از اینکه من هیچ وقت استاد نداشتیم یا به طور رسمی جای کار نکردیم، به خاطر از اینکه وقتی که آدم در شرایط مهاجرت کلان میشه و بزرگ میشه، اونجا دیگر پیدا کردن وسایل رسامی یک چیز بسیار نایاب است و من همون زمان مجبور میشتم که مثلا از چیزایی که در اطراف وجود داشت مثل سنگ و گل و برگ و درخت ها من طرح‌های بسازم. همین کارم باعث شد که من برای طبیعت دوست شدم، باعث شد که من حال فعلا در دل من احساس پیدا شد که خب برای کسایی که همین علاقه را دارن اما مثل گذشته من توانایی زیر نداشتن که برن درس بخونن یا صنفای رسامی رو بگیرن، تمکن مالیشو نداشتن، برای از اینا صنفا برگزار کنم، چی آنلاین چی حضوری. به همین دلیل هم مشکلات گذشته که داشتیم، نه که من علاقه مندی نداشته باشم، بسیار علاقه مندی داشتم که به صورت حرفه‌ای بخوانم، اما متاسفانه مشکلات باعث شد که من نتونم به صورت حرفه‌ای دنبال کنم. من فعلا خوشحال هستم که هنرم چیزی که از درون خودم به صورت خالص از خواستگاه فکریم بلند میشه و دیگه کدام آموزش همراه از یک جای نشده و هر چیزی که هست از استعداد من نشأت گرفته، نه از چیزایی که مثلا من ازش آموزش ببینم.
تاسو په کوم هیواد کې هجرت کړی و او بیرته مو ولې پریکړه وکړه چې باید افغانستان ته لاړ سي؟
خانواده ما به خاطر مشکلات جنگای داخلی که پیش اومد به پاکستان مهاجرت کردن. بعد از اون که یک مقدار شرایط بهتر شد، چون شرایط برای کسایی که مهاجر هستن مخصوصا اونایی که در کشورهای آسیایی میانه زندگی میکنن، قسم است که هر روز کدام یا تغییر در شرایطشون ایجاد نمیشه یا هر روز بدتر از دیروز میشه. و زمانی که ما بعد از سال 2001 وقت دیدیم که خانواده ما دیدن که شرایط افغانستان کم بهتر شده و کشور خودشان است، میتونن آزادانه زندگی کنن، امیدهایی وجود داشت برای آینده، همین باعث خانواده ما دوباره پس بیاین به افغانستان.
که دغه کیسه را ته وکړی در یجانی چې لومړی ځل چې تاسو وکړی سوال یو راسامی وکړی، هغه څه ډول رسامی و په کومو توکیو باندې با تاسو دغه رسامی کړې و؟
همیشه آدم وقتی که چیز را مخصوصا هنرمندایی که خودشون خدا مخته هستن رسامی میکنن، حتما یک چیز است که از قلبشون بیرون شده یا از تفکراتشون از مشکلات که بایشون درگیر بوده. آیا از زمان که من بسیار خرد بودم و اگر قلم و کاغذ از مثلا از خواهر و برادر بزرگتر ما مثلا به دست ما میامد، همیشه موضوعات رسامی ما یک خانم بوده یا یک دختر بوده و این فکر کنم به خاطر این مشکلات محدودیت هایی بوده که در زندگی ما وضع شده به خاطر جنسیت ما. یادم است که هم طبق معمول فکر کنم یک زن بود دفعه اول که ما رسامی کردم و همراه رنگ ها بود، چون این رنگ ها هستن که دنیای هنرمندار زیبا می سازه. متاسفانه زنها اصلا شرایط مناسب نه تنها در افغانستان ندارن، بلکه در تمام کشورهای آسیای میانه به خاطر فرهنگا، به خاطر تربیت نادرست یا باورهای نادرست که وجود داشته ندارن. از خانواده شروع و مشکلات که شروع میشه، مشکلات امرای پدر و مادر و خواهر و برادر و خانواده، بعد از او اجتماع و بعد از او میرسه به کشور، این نمی رقم از ما شروع میشه. یعنی ما باید امرای تمام از اینا مبارزه کنیم تا به کوچکترین خواست خودمو برسیم، مثل رفتن به مکتب. ما باید امرای تمام از اینا جنگ کنیم. حال باز مثلا در شهرها شرایط بهتر است، اما اگر ما قریه ها و دهات فکر کنیم، به خاطر رفتن مکتب اساسی ترین حقوق، اونا باید بجنگن امرای تمام کسایی که عزیزانشان که زندگی میکنن برای از اونا. و ببینیم همین مسائل یک هنرمند وادار میکنه که دربارش صحبت کنه، به خاطر اینکه هنرمند زبان اعتراض است و ما امرای رسامی کردن یا پرداختن به مورد مسئله زن میخواییم اعتراض کنیم و یا چیزایی را که مردم در بیرون از کشور ما نمیتونن دیده برشون یادآوری کنیم که مثلا ما در چی شرایط بسر میبریم، کسایی که در رس هستن چی کمکایی میتونن بکنن. به می دلیل ما دوست دارم که بیشتر روی مسائل، روی چیزایی که نیاز به توجه دارن، نیاز به بهبود شدن دارن، روی از اونا بپردازم.
از کزه خپل خبرت در سر شریک کم، زه چی رسامی کوم، زه غواړم شدی په یو ډیر خوشاله وضعیت کې رسم کوم. یعنی یو داسې وضعیت چې افغان شدی ورڅخه په ویلای سو چې محروم دي.
به نظر ما با مثل هنرهای دیگه باید به این بپردازیم که امیدها را به تصویر بکشیم. اگر همیشه در مورد ناامیدی صحبت کنیم، طبیعتاً به سمت مو هم روان خود شدیم. بسیار خوب است که آدم در کنار از این که اعتراض میکنه و در مورد مشکلات و معضلات جامعه صحبت میکنه، در مورد تغییرات منفی که در جامعه ایجاد میشه صحبت میکنه، در مورد تصویرهای خوب کشورش، در مورد آرزوهایی که داره یا در مورد اتفاقات خوبی که در گذشته وجود داشت، اونا رو هم صحبت کنه که از یاد برده نشه، فراموش نشه و به مردم، برای مخاطبا، کسایی که میبینن، القا شده و بهشان تلقین شده که به صورت ناخودآگاه بپذیرن که ما چیزی نیستیم که فعلا برای ما گفته میشه که ما باید چه رقم پوشش داشته باشیم، ما باید چه رقم رفتار داشته باشیم. به همین دلیل به نظر من، اما رسم که من همیشه برای کسایی که از من رسامی یاد میگیرن بهشان میگم که حتی اگر حرفه‌ای نیستین، کار کنین. هنر خودش یک گفته، یک اصطلاح صحیحی که میگن تراپی است، یک نوع درمان است. چی کسی که خودش رسامی را انجام میده، چی مخاطب گوره میبینه. پس ما هر چیزی را که رسامی میکنیم روی ذهن مخاطب تاثیر میمونه. اگر چیز شاد باشه، اگر چیز غمگین باشه، غمگین نمیکنه، ما آگاهی از او را بلند میبره. اگر چیز شاد باشه، بر از او امید میده و برشان میفهمونه که ما نباید از تلاش خود دست بکشیم، تلاش کنیم تا دوباره موضوعی که مو چهره خندان را که مثلا ما از یک زن یا از یک دختر به تصویر کشیدیم، تلاش کنیم تا دوباره مو را به دست بیاریم.
د هنر یا د رسامی د دغه برخه آینده تاسو په افغانستان کې څنګه وینئ؟
ما نسل امروز، نسل گذشته، با مشکلات بسیار زیاد دست و پنجه نرم کردیم، اما امور قیم که تاریخ و جهان شاهدش بوده، ما همیشه سر بلند کردیم از اون مشکلات، از اون شرایط بعدی که ما امروز دست و پنجه نرم میکردیم دوباره بلند شدیم. شرایط فعلی هنر فعلا هم بسیار امیدوار کننده نیست و برای این دین از بیکم نمیشه کادم زیاد برش امیدوار باشه، اما من مطمئن هستم که نسل جدید امرای توانایی و قوت آگاهی که پیدا کردن، چی در افغانستان باشن چی در خارج از افغانستان باشن، حتما کار میکنن، حتما با کارهای خود، با زبان اعتراضی خود، با زبان تاکیدی خود، امرای هنر خود تغییر ایجاد میکنن. ببینید، هنر میتونه که روی نگاه انسان ها کمک کنه که یک نگاه ژرف عمیق نسبت به پدیده‌های اطراف خود داشته باشه و همین باعث رشد و اکتشاف فردی میشه. اگر فرد رشد کنه، جامعه و خانواده و اجتماع و یک کشور میتونه رشد کنه. پس به همین دلیل چی کسی که رسامی میکنه، چی کسی که مخاطبش رو سخته که به او رسامی ببینه، او نگاه اعتراضی رو، او تصویر اعتراضی رو ببینه، خودش هم یک انقلاب درون خودش ایجاد میشه. و به همین دلیل ما هنرمندا کسایی که کار میکنیم، شاید شرایط زندگی برای ما بسیار خوب نباشه، اما امرای کارهای خود زمان در بر میگیره، ما باید زمان برش بدیم. اما کار میکنیم تا یک امید ایجاد کنیم برای کسایی که در افغانستان ماندن و ناامید شدن، فکر میکنن دیگه زندگی برای هنرمندا تمام شده. ما حتما هم برای کارهای خود میتونیم تغییر ایجاد کنیم.
ستاس مور او پلار ستاس سره څه ډول مرسته کړی ده چې تر دې ورځې پورې راورسیږي در رسامي په برخه کې؟
خانواده ما متاسفانه مثل تمام خانواده افغان دیگه که امروی مشکلات اساسی زندگی خود سرد چار بودن، خانواده ما بودن، اما با وجود از وام سعی کردن که شرایط بهتر را بر اولادای خود فراهم بکنن. در کنار کمک های از اونا تلاش های خود ما بود و فکر میکنم بیشتر از اینکه خانواده مثلا ما جای قابل بحثی است که ما بیشتر از اینکه به فکر دادی باشم که از طرف خانواده تشویق شدم، تلاش خود دو برابر و سه برابر و چندین برابر میکردم و همین شاید باعث شده باشه که من یک راه بسیار کوچک در اجتماع نر بر خود باز کنم. من مطمئن هستم کسایی که صدای مرا فعلا میشنون، خانما، دخترا، مردا یا هر کس دیگه هم هست که به هنر علاقمندی داره یا میالم در همو مسیر قرار داره و تشویق نمیشه از طرف کسی، ما باشون ایره میخواییم بگویم که به فکر از این نشیم که از طرف کسی یا از طرف خانواده من تشویق شیم. آدمای موفق دنیا که به جای رسیدن نه تنها از طرف کسی تشویق نشدن بلکه تخریب هم شدن، اما اونا قوی تر و با اعتماد به نفس تر نسبت به گذشته به کارشان ادامه دادن و به جایگاه بلند رسیدن. پس مهم نیست که اگر کسی ما را تشویق میکنه دستیاری به ما میته یا نمیته، مهم نیست که ما چقدر در درون خود قوی استیم، انگیزه داریم و برای کار که انجام میدیم ارزش قائل میشیم که بدون تشویق یا با تشویق کسی پیش میریم.
دریا جان ډیر زیات مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه واورید، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
Your word last for last.